درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واخت رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریځ ژمنې کړې وې خو له وخته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړې شوې وه خپره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه نه دي ویلي خو په خواتر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریا او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دی یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شو چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره یې خریلې وه او تور واسکټ او شین رنګه کالی یې اغوستي و له یو سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت خو په خبره یې قومندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځانمرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشوه یو سلو اویا ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې د برید مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څیړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیدو ریښه یې پیدا کړې خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومې شوې وي او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاته مبولې دي تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسی ځواکونه ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوختي دي له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسی ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسم او د 2023 میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمن اعلان د افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید پټګه کړی چې له طالبانو سره د اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایوا ټینګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لارې پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. ل بلې خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکو کې لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سیوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشنۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکي میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوې
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسولو کې او د ناري نو او پسولو کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 میلادي کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 میلادي کال له دویم ربع سره پرتل سیوی دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکار سیوی دي څه باندې 9 لک ته رسیږي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچا 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالي اړوند لچلام اوسیدونکو وایي د طالبانو لنوم څخه په استفادې یو شمیر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قطع کاوه هغوی له وهل شویو لرګیو سره نیولي او ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوی او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمیر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګي یو له همدغه ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې لنوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمیر کسانو د طالبانو لنوم څخه په ګټه اخستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګي ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دیرش کسیزې قطې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټولې سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغې هم ضبط کړي دي. رنګ یې پرې والی دی، سپری وړی وو، هغې پرې وهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی و هغه کوم یې ګیر کړی دی، هغه هم ته ضبط شوی دی، د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې، او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي، چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسېدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر ښځو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي. د میرمن اوتنبایوا په وینا، یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي. د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي، بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویدیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي. بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی افغانستان د ښځو لپاره هدیره. فارن پالیسي لیکي، دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي. د ورځپاڼې په لیکنه، افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې، له تعلیم، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي. د فارن پالیسی په لیکنه، د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، احتمال شته چې دا هېواد بیا په جګړه کې ښکېل شي. فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض، لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري. دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي، فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یوه ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي، هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خپرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلی یم.
ما څخ د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته ووستا موبایل را واخیست و گئی
للیمی دوران هم کیسه اورو
لسته لکوتین خلای لري کړ په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو پونم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل واکور کوي چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو یادې به مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخی شو لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبی مجلې ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټي وی چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د شزو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنکړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کې دوپلو روان دی کنه په خاله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای
ورستر بل د مېرمنو برخه په دې کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي په توګه د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده پریوسین تلن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطحه خپور شو هغه هری پاتر و هری پاتر د ښځې اثر دی د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپل ونډه په روح کې لوبولې ده منتها ځینې لپاره زمینه مساعده شوې ځینې لپاره مساعده شوې ګمان کوم چې ویرجینیا ولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري یعنی هدف دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې په خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په دوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نامه باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړ کړې او کتابونه خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
زه کمیه فلیاس ماشاءالله بخیر ډیرستی بدیم چونې شزې دی او شروان دي کیفیت کوم ستدمی اخه داس شاعران دي چې دا وسوسه شعر نوای د دې هغه ته دي چې بهرنی ژبه سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داس نور عواملو په شتنه شاعری باندې زموږ ته باندې مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنی د افغان جنو شوزو ادبي غونډي کمرنګ کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورټ د جنونو د زکړو بندیدو او پانتونونو ته د جنونو د تک مخنیوي د لې سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان جنونو شوزو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وای چې د دې سربیره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده بیا هم په ادبیاتو کې د شوزو جنونو برخه للوه سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه‌کارا او ورسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د خزو ونده بی خزیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیر داسې ټپې لرو، لنډې لرو او د سندرې لرو چې هغه خزو ویلې دي او د خزو نقش په دې کې ډیر برجسته او ترګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډیره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوش کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته پڅ نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی. ځینې تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت دا یو شعر لیکي هغه ورو ورو دریا دی هغه پیښې سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړیږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسره.
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړو په دوه مرپیا د چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو د ذکر اصل هغه هغه ولي کړ ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه لې ویر اخلي یو ټوټه له بل اخلي یو نقطه لیو دی یو ټکی دی.
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لوی شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دې دقیق خبره ده. دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو څه تیاره او دا یو څه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رانه کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیاته محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دیسي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي. فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وی چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو د خپل لپاره بیا مجبور یې یا اړ یې چې ځینې هغه کلمې وکاري چې تاسو کې نه کاري.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلسی په هغه لحظه په هغه شیبه د دې احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې و یو د پنځه تصویرونو لږ پنځه حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
نظم که اصل داده چه تا باید اغا فضا متحده و ساتی کنه یو نظم دی باید کخته وی پان اغا فضا یو عمومی هست چه بده طول نظم که دیده اگر ورنسی او تصویرون پا شیر که زما پنظر باید ده هم دی احساس تابعی وی کتب بلوم روی که احساس یا اغا موضوع نفیگم تشه برتن اغا تفاد ده جنگ تصویر وی او پا دیمانس که بیا شنو باغو ته دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځ کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولای شي. ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یو داسې یو څه. شعر باید له دې ورآخوا یو تصویر درکړي چې غونی دی فکر کی د سی او چې اها او دا هم شته یا د سی او هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومانس د خبرت کړې و چې مفت کسلی ورته ځان نصیحت کړی و چې شعر نو د لیکه د خلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریف خاطرې ولوستلې. د انګلیش شاعر د دومینې والا چندر کې د ایجنټ دی لایمو د خپل یو شعر یادی وای ما اته به ولې ایدس کې او په نه دي شم د دې مطمئن نه چې د خپل کم کنه او به تصرف انده خبره لیو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر دوه ایدس کې هغه وخت چې په دې ایدس دې کې خپل هغه اصل ترې استلې د چیشو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه دي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وینې وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه دي کړی خدای چې زه دې ته شیر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم نه فکر ما د یو قسمه خبر سره لرم دا چې تر دې یو جالب رابطه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امر شی به ته ستنه شم زه ته په دې نیت لیکم چې زه یې شی به ووځم یو څه کما پوری چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پوری لیکم کنه کې اوس غیر پوری چې لمه پوری دي اته له ځان لري کې به بيته دې ازو په لار باندې فکر کوي به بيته دې په لمه پوری کې ما تا دې وره هیڅ دې زه په دې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کم زوريده.
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتي او وروسته د ځوانو افغان شزینه کې سړي کوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دوی لند کیسه د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه محصله لیما دوران د لشت په نوم کیسه لري.
پلمنا کې د کېګدې یو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپی په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه. لښتې له کوڅې نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود. لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څه شو؟ سپینې شیدې په اور تویې شوې، شین لوګی پورته شو. تور دیګ یې له نغري ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد. شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپا یې واورېده. ور ویې کتل، سپین سرې له کېږدۍ راووته، کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې. کنډا سخله یې وخوځېده. و بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست. له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو، لاس یې په ملا نیولې و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، ورځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول. دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود. د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل. د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه. د کوچې کنډا سخوله وخوځېده. انارګله، واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ موسکۍ شوه، د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګڼډ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله، زوی ته یې ونیوه. ویې ویل، د ځونډي لور مې درته غوښتې. په هوې خوله یې ښې ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکۍ شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د میږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ. د لونګ زوی دی. ماشوم را ورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې سا یې وویل، زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل موسکی شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و، اسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منې د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه، ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې و، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل، ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل، هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل، ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل، نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل، یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله، کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال
لشور او د پانو د موسیقي سره د دې طلایي ویښتان هم نڅیدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا تریکوزه شو خپل کورڅه یې واخیسته. کونګرې یې له مزې ونیو. غوږو کې یې لا غوږې بندې وې. له پارک ووته. بلې خواته مې چې وکتل هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي. نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکنه یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي. نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی او هدف مو دا دی چې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بلکې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب باسم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب. نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بېلابېلې برخې لري چې بلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په غیر باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بلګې په ډول ځان سره په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بلګې په ډول تیره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو. ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لګلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته
ګڼې ولیکو هغه ته استازي ولرو، مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه څخه به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي، داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شو خو ودونو کې نور لیکوالان اوسې کې غوسره به مړی کني څو خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی، ممکن ځنې ستونزې سره ورته وي او که چیرته غلطه حلارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حلارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه هغه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته به هم مجله لیږو که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروئ؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خبره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او پراټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي، بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي. یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي، اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي، نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عوامل په موندلو کې باندې فکر وکم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونی به ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلې یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوري ځوان لرغون پوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینه دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثر لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغل نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاو. د پټولنیز برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعري په اړه باندې و دا چاپ شوی دي.
خغله شوکی بوای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابلو چاپی رسنیو کې هم خپري شوی. د استاد نوري د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفغان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړي. فرید الله نوري نورستاني پورا څلوي خل وړاندې د لغمان پالنګار کې پیدا شوه. خل اره د ختیز نورستان اوسیدونکو وو. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وا خو تر ډیره آثار په پښتو او دري ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګراج لیسی فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمی غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل د سیو مفهوم نه ډک نه، د حکایت چې یو نصیحت وي هم داسې ده. بالکل.
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دي. زتره انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل، یعنی نور لکوم ژبه ژباړل شي
څه پکې مطلب زنه داسې وي چې د اردو زنه کتابونه او چاري کې مثلا مطلبونه او کیسې وی هغه شوې دي
او دا کله چې مشباره کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړی ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او کوم کتاب مو یعنی مراجعه ته مو اشاره کړی
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړ اتمن یو لیکوال یو ادیب تر سره کړی نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه کړې
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې وس اشاره نه شوه باید نه خدام مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نه ژباړل شوی دا
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زما مو تر پام کړ دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کمی شي باندې شي د اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلاټن په انټرنیټ کې وکړي نه بلا بلا منبع نه هغه کولای شي چې د اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو
دا کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دې خاطر لور کچې دې کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا یې او یعنی په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم و ګرنه چې د مهمه ورته د لور مینې په نامه ورکړو یعنی د یو کیسه باندې کې وا د لور مینې په نامه باندې نو باندې خاطر لازم و ګرنه چې د کتاب باندې نامه کړو زکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او یعنی دوامدار وي چې د یو پلار سره لري
نو اوس په شغل شتنواره ده همدا د لور مینه حکایت واورو
یو پلار چې ډېر کوله موټر واخیسته د سړی یو څلور کلن لور هم درلوده دا لور ډېره په ګرانه و نو د ځان سره یې په موټر کې کېنول او موټر یې د منځلو په لور روان کړ پلار یې د موټر په منځلو پیل وکړ په دې وخت کې لور یې وتیګه واخیسته او په موټر یې څکرخه وکړې پلار کله چې پام شو چې په گاډي کرخه وکړي نو ډېر غوسه شو او لوري په لاسونو باندې پر رنج ووهله او ډېر سخت ټپي شو او آن نور خلکو هغه ماشوم روختون ته یوړه د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړاو ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشان او غمجنه شوه کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کخلې وې په تیګه یې په موټر باندې لیکلې وو مینه درسره لرم لالا جانه
لهم دې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله ران غاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي زه هم چې بر لته سو اجازه اخلم خدای مومل
کی گودرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گودرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گودرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلی زدا زان غک د ژوند منځ تر بللیم المنز می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت
پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی